واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سو طالب بندیانو د آزادولو په اړه فرمان لاسلیک کړ یوه حکومتي سرچینه امریکا غږ ته وویل چې د فرمان د متن په جوړدو کار روان دی چې تر بشپړدو وروسته به یې ولسمشر محمد اشرف غنی لاسلیک کړي ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سو طالب بندیانو د برخلیک روښانه کولو په اړه د تیرې جمعې په ورځ د سولې مشورتي لویه جرګه رابللې وه مشورتي لوی جرګي چې درې ورځې دوام وکړ د یک شنبه په ورځ د څلور سو طالب بندیانو د آزادېدو سره چې ویل کېږي په حق العبدي مسایلو تورن دي موافقه وکړه په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت اشار ظفیر راس ویلسن د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګي د ټولو غړو قدردانی کړې ده چې د افغانستان د حکومت سره په افغانستان کې د سولې د تامینولو په برخه کې مرسته وکړه کارل ویلسن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی چې د امریکا متحده ایالاتو د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو د افغان مشرانو او د حکومت د مرکزی پلاوي له غړو سره څو مهم ټکي شریک کړي دي راس ویلسن زیاته کړې ده چې متحده ایالات د مذاکراتو د دوه مهمو نتیجو څخه ملاتړ کوي لمړی آزاد متحد دیموکرات او خپل منځ کې او لګونډي سره سولې ایز افغانستان او دویم د ورستیو نور لس کلونو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو لاسراوړنو ساتنه او پرختیا په کابل کې د امریکا د سفارت شارز ظفیر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخم خبرو په درشل کې د غراز ویل دي چې د مذاکرات باید د افغانانو په مالکیت او رهبری تر سره شي او د افغانستان برخلیک باید د افغانانو لخوا وټاکل شي بل پلاو د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي سازي زلمی خلیل زاد هم د څلور سو طالب بندیانو د آزادولو په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک هرکلی کړی خلیل زاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو څخه خوښي ښودلې ده او په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې د پاره تاریخي فرصت ممکن شوی چې په وینا یې هم د افغانانو په ګټه دی او هم د سیمې او نړۍ د امنیت سره مرسته کوي د خلیل زاد په ټویټ کې راغلي دي هله لارم چې پراتلونکو چورازو کې د بندیانو آزادول تکمیل شي تر هغه وروسته به د اسلامي جمهوریت ټیم دوه ته سفر وکړي او هلته به بین الافغاني مذاکرات بیل زنده پیل شي طالبانو هم ویلي دي چې د خپل بندیانو د آزادیدو وروسته چمتو دي چې د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کینی د قندار په ارغسان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ولستنه ملکی کسان وژل شوې دي دا پیښه تیر شپه او تیر مازدیګر مهال د قندار ولا د ارغسان ولسوالۍ په شننری او تاجاو سیمه کې شوې دي د قندار د پولیسو بیان چارمن جمال بارگزی امریکا غا کښنا راډیو ته وویل چې ملکی خلک له یوې سیمې څخه بلې ته د تک په حال کې و چې د وسلواله طالبانو لوري په خخ شوې ماين نونو یې د سپرلې موټر ور برابر شوې د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ شنارادو د واشنگتن د سټیډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د سودان د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر محاکمه نن د دوشنبه پر ورځ دغه د مدافع وکیل په غوښتنې وزنډ ورچو د پخوانی جمهور رئیس جمهوری واویا کالدی او وشنور ملګری د 1909 هټیا کال د نظامی کودتا په قضیه کې محاکمه کیږي په دې کودتا کې چې د اسلامي ډلو په ملاتړ شوی و عمر بشیر او ملګری په دیموکراتیک توګه د ټاکل شوی صدر اعظم صادق المهدی حکومت لنګ او واکه ترلاسه کړه کا په هغه لګیدل جرمونه ثابت شي د مارکس زابه ورکړ شي محاکمه نن د شنبه پر ورځ وزندول شو او ټاکل شوی چې څارنوالان او مدافع وکیلان به سبا د سه شنبه پر ورځ بیا په محکمه کې حاضر شي د لبنان د بیروت په خار کې د زوروري چاودنې نورسه د هغه هوا د کابینه یو شمیر غړو د خپل دندونه استعفا وکړي دي د لبنان د عدلی وزیر ماری کلاید نجم نن د دوشنبه پر ورځ خپل استعفا اعلان وکړ د دې اعلان یو ورځ وړاندې د لبنان د اطلاعات وزیر هم خپل دند پرخیوه او د بیروت په چاودنه کې د ناکامۍ له وجې د ولسنه بخنه غوښتي وه دا د بیروت د چاودنه نورسته چې 155 کسان پکې ووجل شول او د شپږو زور نه ډیر پکې ټپي شول د حکومت دریم وزیر د چې خپل دند پرګدي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د ماين په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوې دي پولیس وايي ګمان کوي چې ماين د پاکستان د مخدره موادو سره د مبارزې ځواکونه ته ایښودل شوی و د پولیسو مشر رزاق چما ویلي دي چې چاودنه د چمن په خارګوټ کې شوې ده او شپږ لارویان پکې وژل شوې دي او لس نور ژوبل دي پولیسو همدارنګه ویلي دي چې چاودونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیرو نوریا. چین په یوولسو امریکایانو بندیزونه ولګول. چین نن د دوشنبه پر ورځ اعلان کړی دی چې د امریکا د سنات د مجلس د دوه غړو سناتور مارکو روبیو او سناتور ټیټ کروس په شمول په یوولسو امریکایانو بندیزونه یې د امریکا د هغې اقدام په ځواب کې کړی دی چې امریکا په هانګ کانګ کې د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر په یو څو تنو چینایانو او د هانګ کانګ په چارواکو بندیزونه لګولي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دی چې په هغو امریکایانو یې د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده چې د هانګ کانګ پورې اړوند موضوعاتو کې یې بد چلند کړی. د امریکا د بشري حقونو د څار د ادارې مشر او د دیموکراسۍ لپاره د ملي موسسې مشر هم په دې بندیزونو کې شامل دي. چین تایوان ته جنگي جیټ الوتکې لګلې دي. په داسې حال کې چې د امریکا د روغتیا وزیر په تایوان کې په رسمي سفر بوخت دی، د چین د هوایي ځواکونو جنگي جیټ الوتکې نن د دوشنبه پر ورځ د لنډ وخت لپاره د تایوان هوایي قلمرو ته داخله شوې. د تایوان د حکومت یو بیان ویلي دی چې د تایوان توغندیو دغه جنگي جیټ الوتکې تعقیب کړلې او بیرته د چین خاورې ته واوښتي. تایوان هلې ځلې کوي چې د یو خپلواک هیواد په توګه دې په رسمیت وپېژندل شي، خو چین ادعا لري چې دا د هغوی خاوره ده او که ضرورت شي په زور به ونیسي. د چین الوتکې په داسې حال کې تایوان ته اوښتې وي چې د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازار د تایوان د جمهور رئیس تسای انګوین سره ملاقات درلود. او وروستی خبر دا چې د ترکیې بحري ځواکونه اعلان کړی دی چې د مدیترانې بحیرې په ختیځه برخه کې د دوه ونیو لپاره سروې کوي. ترکیې همدارنګه ویلي دی چې د سیمې ته چې د یونان سره یې پرې جنجال دی کښتۍ استوي. خو د یونان چارواکو نن د دوشنبه ورځ د ترکیې نه غوښتي دي چې خپل دغه غیر قانوني کړنې دې بندې کړي. یونان ویلي دی د ترکیې دا کار پرونکی دی او په سیمه کې سولې او ثبات ته تاوان رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د خپلو حقونو دفاع به کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
یوې حکومتي سرچینې امریکا غاګ ته ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به نن د 1400 طالب بندیانو د آزادولو په حق لا فرمان لاسلیک کړي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک تر اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې ډیر زر به د زندانیان آزاد کړي. جمهور رئیس غنی تر دې مخکې ویلي وو چې د دې بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، نو ځکه یې مشورتي لوی جرګه راوغوښته. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د افغانستان د سولې په تړاو په یو تازه پیغام کې ویلي چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو د پایلو تر شا ولاړ دی، چې هغه یو خپلواک متحد او ډیموکرات افغانستان او بل د تیرو نونس کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب دی.
بین الافغاني مذاکرات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. دا په تاسو پورې اړه لري چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړئ، خو په دې پوه شئ چې د لارې پر هر ګام به متحده ایالات د اسلامي جمهوریت تر شا ولاړ وي او موږ خپل دې همیشنۍ ملګرتیا ته ژمن یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې تر 40 کلنې جګړې وروسته اوس د سولې تاریخي فرصت راغلی. خلیلزاد وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به دواړه اړخونه پر یوې سیاسي تګلارې او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږي.
بین الافغاني مذاکرات به یو ډېر پیچیده او مغلقه او د ګرمګرمو خبرو یو مجلس وی. د دې ډېر امکانات شته چې په ډېرو مسایلو باندې افغان حکومت دا وایي چې دا اختیار زه نه لرم چې پریکړې وکړم او ممکن بیا هم نورو لویو جرګو ته مسایل راجی سي. خو برحال پریکړه همدغه ده چې بین الافغاني خبرو پیل کې باید طالبان یې اوربند ومني.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا بیا ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې رامخکې سي او د اوربند او مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه د لوی جرګې وړاندې ستایلی او هیله ښودلې چې د دغو بندیانو له آزادېدو سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
د همدغه پریکړې نه غیر بل هر څه وای نو ولس به نه وای منلی. دا چې د لوی جرګې هم د ولس د غوښتنو په اساس باندې برخورد وکړو دا یې ښه کار وکړو. اوس حکومت ته پکار ده چې دی ولس د غختنو سره مزید ټکر ونه کړ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د 400 طالب بندیانو د خلاصون پر سر جنجال د بین الافغانی مذاکراتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کېدی. طالبان وایي کله چې دغه بندیان آزاد سي په یو اونۍ کې بین الافغانی مذاکراتو ته تیار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
نو اوریدونکو، نن د پاکستان نه افغانستان ته د افغان مهاجرو د سنیدلو دا طالبانه بهیر بیا پیل شو. دغه بهیر د مارچ په میاشت کې د کورونا د ویروس د خپرېدو راهیسې ځنډیدلی و. موږ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د ناطق قیصر افریدی سره غږېدلی و. افریدی صاحب، اوس مهال په پاکستان کې څومره رجستر شوي افغان مهاجر دي او څومره غیر رجستر افغان مهاجر دي، معلومه ده؟
ډیر مننه. په پاکستان کې د وخت تقریبا 14 لکه افغان کډوال دي، چې په دې کې زیات شمیر هغه په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې، زیاتره رنګي په پنجاب کې هم شته کډوال، او په سند کې، په کراچۍ کې، په دې ځایونو کې هم دي. او د دې سره دویمه کټګوري ده چې هغه ته دلته کې افغان باشندگان وایي. حکومت په 2018 کې دوی ته کارډونه ورکړي وو، افغان سټیزن کارډ. نو دغه تعداد چې کوم دی، دا هم تقریبا 3,50,000 دی. او دریمه کټګوري هغه خلک دي چې کوم دی، هغه ان ډاکومنټډ دي. مطلب دا دی چې حکومت د اعدادو شمار په مطابق باندې دغه کډوال چې دا کسان چې کوم دی، افغانان، د دې تعداد 3,50,000 دی.
نو اوس خو د دوی دغه داوطلبانه بهیر بیرته پیل شو، ځکه د مارچ په میاشت کې دا د کورونا له کبله ځنډیدلی و. د دوی لپاره سب بندوبست د کوم ځایونو نه عموما دوی بیرته افغانستان ته ځي، کوم مرکزونو نه؟
خلک په خپل مرزي سره دغه فیصله کوي چې کله هم ځي افغانستان ته. نو زیات تر ننګرهار ته یا کندهار ته یا دغه رنګي کابل ځینو ته، دلته کې خلک زیات ځي. او د مختلفو سیمو نه، د پاکستان د مختلفو سیمو نه، خیبر پختونخوا نه هم، او د پنجاب نه هم، ځکه چې پنجاب کې هم ډېر تقریبا 1,60,000 کډوال ژوند کوي، او ورسره په بلوچستان کې 3,50,000 دي. دغه رنګي په خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات دي، هغه 3,50,000 خلک دي مختلفو سیمو نه.
او بخی افریدی صاحب، دا په هفته کې څو ورځې دي هر ورځې دغه افغان مهاجر دي افغانستان ته؟
په هفته کې به 2 ورځې، د پیر او د منګل
په دوشنبه او سه شنبه. ها،
دوشنبه او سه شنبه باندې دا چې کوم بچاري خو چې کوم زمونږ سنټر دی په ننګرهار کې یا په کندهار کې یا په کابل کې یا نور داسې هرات کې، نو دا چې کوم انکیشمنت سنټر دی چې کوم ځکه افغان مهاجر د $2,500 چې کومې پیسې فی کس ملاويږي، نو هغه سنټر به هم منډه نه به د زیارت مطلب تاسو ته پورې وکولا وي. کوم دې چې کله افغانستان
افغانستان ته د تلو نه مخکې دغه افغان مهاجر معاینه کیږي یا نه؟ ځکه کورونا خو لا اوس هم ختمه نه ده.
افغان کډوالو ته په خپل پیغام کې دلته کې هم په پاکستان کې هم ویلي چې کوم زمونږ انفارمیشن، زمونږ کوم کمپین، او په هغه کې هم موږ ته خواست کړو چې کوم خلک لکه د کورونا وایرس اثرات یې نو اوري سنټرو ته نه راځي، او هلته کې هم خپل ایس او پی دي په ریپیټریشن سنټرو کې، یو چې کوم دی په نوخار کې دی، او یو په کوټه کې دی، په بلیلی کې دی. دي کې موږ دوی ته چې کوم سینیټایزر دي هغه هم هلته ماسکونه ورکو، دوی ته موږ پراپر د دي
وزارت وای د لوی اختر نو وروسته په افغانستان کې ډیر نور خلک په کورونا اخته شوی دي. د منی په موسم کې د کورونا د ویروس د دویم څپې راتلو دغه وزارت چارواکو ته اندېښنې ورچولې دي، مګر وایي چې دوی ورته پوره تیاری نیولې ده. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه رپورت را لګل ده.
د امریکا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د شپږ 50 نو مثبت پیښو ثبت خبر ورکړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 20,000 او 112 ته رسیدل دي. د امریکا وزارت مرسیال وای نور لا تر کې وی چې دا تازه پیښې په لس ولایتونو کې ثبت شوه.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 302 درس شکمنې پیمانه شوي چې له جملې څخه یې شپږ پنځوس مثبت تایید شوي یو سل یو اتیا روغ شوي او اووه تنه له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوال مړه شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,303 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 14,283 تنه نور د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو د دریو څخه له دوو برخو زیات شمېرې بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس اوس هم په دغه هېواد کې 9,002 د کرونا وایرس فعالې پېښې شته دي. عامې روغتیا وزارت وایي چې د اخته وروسته په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبت پیښې نه دي زیاتې شوي او اوس هم د تیرو اونیو په څیر د دغې ناروغۍ پیښې کمې دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې کرونا وایرس مخ په خپرېدو دی. په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا هم دا ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. ډاکټر عثماني له خلکو غواړي چې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته دې غوږ ونیسي او ټولنیز واټن د مراعت کولو ترڅنګ ماسک هم وکاروي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د دغه وزارت لویه اندېښنه پر روان مني کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه ده چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي نو کېدای شي دا ناروغي به بیا په افغانستان کې په پراخه کچه خپره شي.
بدون شک موج دوم وایرس کرونا به
پرته له شک څخه د کرونا د وایرس د ناروغۍ دوهمه څپه په ټوله نړۍ کې د ګواښ په توګه منل شوې ده چې افغانستان ورڅخه استثنا نشي کېدلی. له همدې امله په تکرار خپلو خلکو ته دا وایو او ورڅخه هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت ټولې روغتیایي سپارښتنې چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا تایید شوي مراعت کړي.
ډاکټر عثماني وایي چې د عامې روغتیا وزارت له وړاندې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې لپاره چمتووالی نیولی او هڅه کوي چې د ژمي په موسم کې د لارو د بندېدو وړاندې په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ظرفیتونه لوړ کړي تر څو خلک ښارونو ته د تللو پر ځای په خپلو سیمو کې د درملنې امکانات پیدا کړي.
د ژمي په موسم کې هغه سیمې چې مواصلاتي لارې بندېږي له همدا اوس څخه موږ دغو سیمو ته د ټټر تنفسي او کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره د درملو او طبي وسایلو د رسولو پلان ترتیب کړی دی.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو او د دغې ناروغۍ له امله د مړه شوو کسانو دقیق شمېر څرګند نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت یوازې د هغو ناروغانو او مړه شوو شمېرنې خپروي چې د دغه وزارت روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. خو د عامې روغتیا وزارت تېره میاشت یوه سروې خپره کړې چې له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه نږدې 10,000,000 کسانو د کرونا د وایرس ناروغي تېره کړې ده. دا وزارت وایي د کرونا د وایرس په ناروغۍ د مړه شوو کسانو دقیق شمېر د معلومولو لپاره لا هم څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې د کرونا وایرس د وضعیت په اړه په یو ولسي راپور کې ویلي چې په دغه هېواد کې یوازې د کرونا د ناروغۍ ټولو مثبتو پیښو راپور نه ورکول کېږي او د بلې خوا د مړو د ثبت د مرکزونو د نشوالي له امله د کرونا په ناروغۍ د مړه شوو کسانو دقیق شمېر هم نشي معلومېدلی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شباش نان. آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استدیونه اوري. د عامه روغتیا متخصصین وایي ماسک واغوندی، لاسونه پریمنځي او فردي واټن رعایت کړئ. دوی وایي دا ټول لارښوونه دي د پاره کېږي چې د کورونا د وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي. خو د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورت لمخې اوس چې په ټوله نړۍ کې قریب 40,000,000 خلک په کورونا اخته دي، د ماسک د اچولو په ضد یو تحریک پیل شوی دی. د حقله رپورت اساس پام را اړو.
د جمعې پوره د جنوبي ډکوټا ایالت په سټرګز ښار کې د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه د عامه روغتیا د څانګو د تخنو سره سره سټرګز موټر سایکلونو اتیام کلنۍ نندره ترسره شوه. نندارشان د عامه روغتیا د هغو متخصصینو د مشورو په اړه دومره اندېښمن نه ښکاره کېدل چې وایي ټولنیز واټن وساتئ او ماسکونه واچوئ تر څو د وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. یوازې په امریکا کې تر 15,000,000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موټرسایکلو د ځغاست یو ګډونوال جیم بوش وایي چې
نه مونږ احتیاطي کار نه کوو ځکه هیڅ کله مونږ نه دی کړی. مونږ په دې باور یو چې تر ډیره دا وضعیت سازش دی، د دې تر شا کوم پټ هدف دی.
سره له دې چې په ټول هیواد کې په دې اړه زیات شواهد شته، خو د جیم بوش په څیر کسان دغه صحیح خطرې مبالغه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ هم په عامه مجلسونو کې ډېر کم وخت ماسک په مخ کوي. د امریکا د ساري ناروغۍ مخکښ متخصص انتونی فوچ وایي چې د کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو طریقه ډېره اسانه ده. د حساسیت او ساري امراضو د ملي مرکز رئیس ډاکټر انتونی فوچ زیاتوي
که هر چیرې یاست ګڼه ګوڼه مه جوړوئ، ځکه دا کار د مبتلا کېدو سبب کیږي. زه په دې کې د ګڼه ګوڼې توپیر نشم کولای. که ګڼه ګوڼه جوړوئ او خاصتا ماسک نه اغوندئ، دا د وبا د خپرېدو سبب کیږي.
خو د نړۍ په مختلفو برخو کې یو مخالف تحریک په زیاتېدو دی او د علمي او تخصیصي لارښوونو سره مخالفت ښیي. په دې کې یوه ډله د جرمني په سټاګرات کې د ماسک د اچولو ضد لاریون هم کړی دی. د ماسک ضد لاریون کوونکو د ډلې یو غړی وایي،
زه دلته یم ځکه په عیسی علیه السلام باندې ایمان لرم. د کرونا وایروس خبره د عیسویت ضد ده، تر ډیره زموږ د شفیع عیسی علیه السلام پر ضد ده. اکثریت په دې نه پوهیږي، په دې نه پوهیږي چې دا په حقیقت کې د خدای ضد عمل دی.
ځینې بیا په شخصي ډول د حفظ صحیح مسؤلیت اخیستلو غوښتنه کوي. په آلمان کې د ماسک د اچولو یو طرفدار مېرمن نادا وایي،
فکر کوم دا بے ضایع غرور دی. د روغتیا لارښوونې په دې وخت کې ډېری ضروری دي، کنه دا وایرس ډېر په اسانۍ خپریږي. شاید د ځوانانو لپاره دومره خطرناک نه وي، خو په غیر عمدي ډول شاید موږ ډېر خلک پرې اخته کړو.
د آلمان په سټورتارک ښار کې محلي خلک ګمان کوي چې د دې لاریون کوونکو شمېر تر 2000 زیات دی. خو په جنوبي ډیکوټا ایالت کې محلي چارواکي وایي د سټریګس موټر سایکل کلنۍ لاریون کې په تر 300 زیات کسان ګډون کوي. تقدیم بعد نیم مل نور خلک هم د سیل لپاره راټولین.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په کندز کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر یو میاشت مخکې زیات شوی و، مګر اوس کم شوی دی. دا مهال په کندز کې په روغتون کې د کورونا 4 ناروغان بستر دي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله رپورت را کړی دی.
د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي چې اوس مهال د کرونا لپاره په جوړ شوی روغتون کې 4 کسان چې د کرونا ناروغي مثبت د بستر شوی دي. هغه زیاتوي چې دوی د قندوز خلکو ته اطمینان ورکوي چې دغه وایروس لامل د پیخیدونکو ناروغي پیخې مخبر کمی دودی، خو بیا هم باید خلک د صحیح ډلو لارښوونې مراد کړي. په قندوز کې د کرونا ناروغۍ لپاره په ځنګړې شوی روغتون کې 13 تنه بستر دي چې د 4 معاینات یې مثبت دي.
همدارنن هم زموږ په شپخانه کې 13 مریضان شته دي. خو د دغه 13 نفرونو 4 نفر د کرونا مریضان تست مثبت راغلی، نور تر اوسه پورې مشکوک مریضان دي. هغه وخت چې د کرونا واقعات قندوز کې را پیدا شي و تقریبا د همال د میاشتې نه ته په دې خوا زموږ ډېر پیک یا اعظمي واقعات په د جون په میاشت کې درلود چې 300 واقعات. اوس دغه زموږ د واقعات په ګرافیک شکل چې موږ ته تجزیه او تحلیل کړی دي تقریبا په هفته کې 3 یا 4 واقعات نه زیات نشته.
ډاکټر نبی عظیمی وایي چې دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا وایرس په خاطر باید صحیح اصول مراعات کړي.
مو بیا هم د دې په خاطر باندې چې د احتیاط نه کار اخلو چې خدای نه خواسته کې بیا هم کېدای شي چې د پنور همسایه ملکونو کې چې دوه هم غیر بیا راغلی دي، د دې په خاطر چې موږ ورته آمادګي ولرو. د یو څه وخت لپاره باید په شپخانه په مغو امکاناتو په دماغ خدمات په حال ساتو خو لایل هم ټول خلکو ته ز ډاډ ورکوم چې د کورونا د ویروس سیر د هغه په پرتله چې د ابتدا کې وو یا د جون په میاشت کې وو چې واقعا ډیر زیات وو او اوس کاملا تقریبا د صفر خاطر روان دی. یعنی په ټول ولایت کې تقریبا د کندوز په ولایت کې تقریبا یو میلیون په یا یو نیم میلیون په شاوخوا کې خلک ژوند کوي. اما په دې کې د څلورو واقعاتو مثبت واقعات چې موږ سره پیدا بستر دي دا په اقتصادي کې ډېر مرسي.
هغه زیاتوي چې په قندوز کې په کلو کې هم د کرونا ناروغۍ د معایناتو او د ناروغۍ د تشخیص لپاره صحي ډلې پر دندو ګمارلې وي. په قندوز کې په ټولو لویو لارو کې د طبي معلومولو لپاره صحي ډلې ګمارل شوې وي چې دغو صحي ډلو تر اوسه پورې 160,000 کسانو پورې معاینه کړي دي چې له دغې ډلې کسانو څخه یې زر تنو ته د کورني قرنطین سپارښتنه کړې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. پکتیا کې د مدني چارو یو شمیر مبارزینو د حکومت نه غوښتي دي چې خوندزي بیرته پرانیزي. خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس او سم د خپرېدو په حال کې دی، حکومت د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د هیواد په لر او بر کې پر خوانځي وضع شوی قرنطین په خپل حال ساتلی. مګر پکتیا کې د یو شمیر مدني بنسټونو غړو او ځوانانو په یو خبري کانفرنس کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د پوهنې د وزارت له مسؤلینو څخه د خوانځي بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. مدني فعال احمد شاه مزي خبريالانو ته وویل چې د خوانځي او نورو خوانیزو مرکزونو د رخصت له کبله یو شمیر زده کوونکو ته پر مختلفو جرمونو د ارتکاب زمینه برابره شوه.
د سالم بوختیا او خوانځو ته د نتک په وجه یو شمیر زده کوونکو جنایي پیښو او وسلوالو ګروپونو کې فعالیت مخه کړي. مونږ اندېښمن یو چې مکتبونه خلاص نشي، وسنۍ نامعلوم وضعیت به یو بل بحران رامنځته کړي.
د حکومت د پریکړې پر اساس تیر اونۍ ټول پوهنتونونه په حضوري ډول د محصلینو پر مخ پرانستل شول، خو د ښوونځیو بیرته پرانستلو په اړه د پوهنې وزارت طرحه د کابینې له لورې تایید نه شوه. د پکتیا مدني فعال سید جمال آصف خیل پر حکومت نیوکه لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې ټول وضع شوي قرنطینونه لرې شوي خو یوازې ښوونځي تړلي ساتلي.
د لوی جرګې په شان غټې غټې جرګې چې تقریبا 3,000 نفره په یو ځای کې ګډون پکې کوي دا جریان لري. ولې له بده مرغه یوازې په ټول هیواد کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
په ګردیز کې د یو خصوصي ښوونځي د ښوونکي حضرت محمد په وینا ری تعلیمي مرکزونو پر رخصت سره نه یوازې یو شمیر زده کوونکي په مختلفو جرمونو مرتکبېږي، بلکې په ټوله کې له زده کړو سره د زده کوونکو پر علاقې هم منفي تاثیر لري.
تربیتی ارواپوهنه هغه ممدی کله چې یو څوک مسلسل زده کړې کوي نو د زده کړې سره علاقه زیاتیږي، او که چیرې بیا مسلسل د زده کړو نه پاتې کیږي په مغه کچه دوی د زده کړو سره علاقه کمیږي. نو اوس واضح دی چې دوی تقریبا داسې وښیه چې څه کم اته میاشتې هغه د ژمي میاشتې کې ورسره حساب کړو څه کم اته میاشتې دوی رسختي وکړه او دوی په کور پاتې شول.
که څه هم د پوهنې برخې د دولتي مسؤلینو نظر مترلاسه نه شو کړی، خو د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي ویلي چې د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو بیرته پرانستلو په اړه نوې طرحه د کابینې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي تر څو د هغې پر اساس پریکړه وشي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردانی.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.